لین غرکی د 50 مایلو په اندازه درز رامسته شوی او له تیر دسمبر راهیسی ډیر لس مایل نور هم زیات شوی دی. کارپوهانو ویلي کېدای شي دا کنګلین غر په راتلونکو میاشتو کې په منځ کې بیل شي چې یوه ټوټه به 15180 کیلومتر مربع وي. تاسې زموږ غږ ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او اف ام 3.5 څپه دوام کوي. د بامیان ولایت چارواکي وایي د وژل شویو معدنچیانو جسدونه به د هلیکوپټرو په واسطه دایکونډي ته ولېږدول شي. د فراه والی محمد آصف ننګ وایي چې بهرني سرتیری دغه ولایت ته د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره ورغلي.
هوایی ځواک په لحاظ موږ ضرورت درلود. دې پلان کې به انشاءالله دوی موږ سره حمایوي نقش ایفا کوي. البته جګړه ییز کم هم حمایوي نقش به ډېر وي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې یو شمیر لوی قراردادونه نه دي تطبیق شوي.
خو باز لوی قراردادونه چې فعالیتونه ستکلی شوي دي هم نه امنۍ بې ثباتۍ د دې لامل شوي چې هلته مشکلات رامنځته شي.
د ختیځې سیمې مدني فعالانو احتجاج وکړ.
او زمنګ د دغه سیمبولیک احتجاج نه غرض دا دی چې په افغانستان کې دغه د ځنګلونو غیر قانوني شکل چې د دې وهنه روانه ده چلن مخه ونیسي.
د دې او ځین نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. ساعت 8:00 او 10 دقیقې شوې. د بامیان ولایت چارواکي وایي د وژل شویو کان کیندونکو جسدونه د هلیکوپټر په واسطه دایکونډي ته وړي او هلته به یې خاورو ته وسپاري. تمدا نن له بامیان څخه یو دولتي پلاوی، البته د یو دولتي پلاوی په ملتیا د جسدونه دایکونډي ته ولېشتول شي. د ډبرو د سکرو اته کان کیندونکي چې په خټه هزاره او د دایکونډي ولایت اوسیدونکو د جمعې په ورځ د بغلان په تالاو برفک ګلوسوالی کې د وسلوالو لوري په ډزو وبشل شول. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانک صاحب وړاندې کوي.
تامه ده نن یک شنبه په دایکندی کې د هغو معدنچیانو جسدونه خاورې ته وسپارل شي چې د بغلان په تالاو برفک ولسوالۍ کې وژل شوي وو. د بامیان د والي ویاند عبدالرحمن احمدي ازادي راډیو ته وویل د اوو معدنچیانو مړي بامیانو ته رسیدلی دي. ښاغلی احمدي وویل تالاو برفک د بغلان یوه ناامنه ولسوالۍ ده او طالبان پکې فعال دي، خو د پیښې په اړه جدي پلټنې روانې دي.
روزی
یک شنبه د شهیدانو جسدونه د هلیکوپټرو په واسطه د یو پلاوی په ملتیا چې د جمهوریت ریاست لخوا موظف شوی د شهیدانو خپل ولایت دایکندی ته انتقالیږي. د ته په پام چې تالاو برفک یو سخت نه امن ولسوالی ده، ډیره په کې طالبان فعال دي. که څه هم تحقیقات نه دي بشپړ شوی، خو کېدای شي ووایو چې دا کار د طالبانو پورې اړوند ډلو کړای وي، ځکه چې تر اوسه موږ په دې سیمه کې د داعش د حضور په اړه کوم ریپورت نه دی ترلاسه کړی.
ما ته حالا گزارش مبنی بر حضور داعش در این نقاط نداشتیم.
خو طالبانو په دې حمله کې لاس لرل رد کړی دي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي کوم کسانو چې په کان کې کار کوو د دې ډلې اجازه یې درلوده او د دې خبره خې اړیکې ورسره درلودې. د بغلان تالاو برفک ولسوال فیض محمد امیری د جمعې پورس ازادي راډیو ته وویل کې داعش د مرګونی حمله اسلامي دولت ډلې یا داعش کړی وي. وسلوالو کسانو د ډبرو سکرو د کان د اته کارګران په داسې حال کې چې له تالاو برفک نه د بامیانو په لور روانو او له هغه ځایه دایکونډي دیتا د خپل کورونو د لیدلو تکل کړي او په اناردری سیمه کې لموټرو ښکته کړي او په دزې وژلې دي. اخو په ولسی جرګه کې د دایکندي ولایت استازي اسد الله سعادتي ازادي راډیو ته وویل ځینې افراطي ډلې د پراخېدو په حال کې دي چې غواړي په ورته کارونو سره فرقې شخړو ته لمن ووهي.
متاسفانه کې بعضي از حلقات او ګروهای تکفیری
او توندلارې ډلې په یو شمېر سیمو کې د پراخېدو په حال کې دي. دوی وضعیت لا پسې خرابوي، څو د افغانستان خلک په فرقې شخړو کې سره واچوي. دوی غواړي قومي لانجی رامنځته کړي او خپل هدفونه ته ورسیږي. فکر کوم تر ډیره یې انګیزه هم داده. دوی یعنی امدا وجل شوی مادنچان هغه خلکو چې په هیڅ ډول لکم سیاسي ډلې سره اړیکه نه درلوده. خغلی سادتی با نن د وجل شوی مادنچانو د خاورې سپارلو په مراسمو کې د نورو کسانو په ډله کې برخه واخلي. اخو د افغانستان د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق پرون په یو خبري غونډه کې په مادنچانو د حمله وغندله او وی ویل چې د افغانستان دښمنان د خلکو ترمنځ یووالی نشي ماتولی. په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې له دې مخکې هم په شیعهګانو مرګونی حملې شوې چې ډیری مسؤلیت داعش منلی دی.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
غنو اوریدونکو په شاپور زادران چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم تکړه لوبغاړی دی حمله غندلې ده. فضل الرحمن فضلی له کونړل کې په شاپور زادران حمله پکلکه غندم خو لنیکه مرغه چې روغ رمټ دی. همدارس غلام سرور نبی زوی لیکری دی چې په شاپور زادران حمله غندم شکر چې روغ رمټ دی. ګلستان له هلمند لیکری دی ډیر خوشاله شوم چې په شاپور زادران وژن کې حمله ناکامه شوه ده. قاری روح الله له کندهار څخه لیکلی دی خوشاله يم چې په شاپور زادران حمله ناکامه شوه ده. په دې اړه ستاسو نور پیغامونه هم راغلي دي چې د وخت کموالی لپاره ټول نشو خبرولی. د فراه ولی محمد آصف ننګوی یو شمیر بهرنی سرتیری د قاتم ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د ولایت تورغلی څو له افغان پوځیانو سره همکاري وکوي. شاغل ننګ تیر شپه ازادي رادیو ته ول د سرتیری به تر ډیره د افغان پوځیانو د حمایت لپاره کار وکوي او ډیر لږ به په جګړو کې شکیل وي. د قاتم ملاتړ ماموریت تاییدوي چې 200 بهرنی سرتیری د افغان پوځیانو د ملاتړ لپاره وړ مورس فرات رسیدلی دي. د فراله والی محمد آصف ننګ سره صفی الله ستانګزی مرکه کړي او د نورو مسایلو ترڅنګ لومړی له افغان پوځیانو سره د بهرنیو سرتیرو د ملاتړ په اړه ورڅخه پوښتنه کړي.
هغه څه چې لازم دي دفاعي قوه، امنیتي قوه او جګړیزه یا عملیاتي قوه دا په نظامي لحاظ دي او کمپلیکسي حالت وایي چې دا کم وي نو بیا جنگ او هغه ماینه هدفونه چې موږ ټاکلي دي هغه تر رسیدل مشکله کیږي. هوایي ځواک په لحاظ موږ ضرورت لرلو او حمایت قاطع د جنرال نیکولسن له همکارۍ نه مننه کوو. هغه د فراد ښه امنیت د تامین لپاره او د هغه هدفونو چې په هغه کې شریر او مخرب عناصر فعالیت کوي د هغه ټکانو او د هغه د تهدید د مخنیوي په خاطر باندې دغه ځواکونه راغلي دي. فراد
دوی به څه ډول مرستې کوي له افغان پوځیانو سره په کومو مشخصو برخو کې؟ آیا تاسو خپل وړاندیزونه ورته کړی چې په دغو برخو کې موږ سره مرسته وکړي؟
یو برخه خو اگر چې محرم پلانونه دي او تر ډیره برخه به موږ په اصلاح دي نوي کال دغه سپرلي د آمادګۍ لپاره چې دشمن هم په دې صحیح کې ډیر مصروف دي دوی هم لوی ارزوګان لري دشمنان. البته موږ غواړو دغه ارزوګان چې ټول شوم دي او د وطن او اسلام په زت باندې دي د دغه پوران دي د خپل مقدساتو نه د ارزښتونو نه د دفاع لپاره یو امنیتی پلان جوړ کو. دې پلان کې به ان شاء الله دوی زمنګ سره حمایوي نقش ایفا کوي. البته جګړیز کم هم حمایوي نقش پرېر وي. د جګړې ماموریت او د دفاع ماموریت طبعا افغانانو په غاړه ده او موږ په نړیواله کچه لا هم په داسې یو حد کې یو چې ډېرې مرستې ته ضرورت لرو او تر څو چې موږ امنیتی ځواکونه پخېږي او په مکمله توګه خپل ماموریت د وطني ماموریتونو ټول اړخونه په خپل ادا کړای شي د دې لپاره بل هم ضرورت وي. هوایي حمایت عمده به وي په دې کې او تر ډېره حده امنیتی کشفي کارونه به هم عمدتاً وي په دې کې.
ښاغلی والی تاسو د نوي کال خبره وکړله، آیا داسې ځینې معلومات تاسو رسته که څنګه چې په نوي کال کې به دوی څه کوي؟ آیا دغه چې سرحدي ولایت دی دوی نور هم خپل تګ راتګ زیاتوي یعنی مخالفین به نور هم راوړي له نورو سیمونه که څنګه؟
دلته ټاپي پروژه زمونږ د فراه په څلورو ولسوالیو تیریږي، بالا بلوک، خاک سفید، بکوا او ګلستان باندې او دغه په حدود 200 کیلومتره ساحه د دې ساحې لپاره به طبیعي ده چې دښمنان د افغانستان د لویو پروژو دښمنان چې طالبان د دوی تمثيل کوي البته
دی به ممانعت کوي. فراه کې بخش آباد بند د افغانستان تر ټولو لویه پروژه ده، یعنی د فراه نه دا د څه کم 500 میلیون ډالرو پروژه ده، او دا د افغانستان لپاره دومره حیاتي ده چې د دې ټولې جغرافیه ژوند سره تړلی. په همدې ترتیب سره مثلا ترانزیتي انکشافي لارې دي، دې ته ورته ډېرې لویې غټې پروژې چې په دا سیمه کې نورې هم دي، دې ته ورته دا ټول همدومره دښمنان یې اساس کړي دي چې هغه یې ممانعت کوي.
د فراوالی آصف ننګو په همدې حال کې د امریکا سمندري ځواک ویلي چې هلمند ته به په راتلونکي پسرلي کې 300 روزونکي ولې شي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي یو شمېر لوی قراردادونه د تطبیقونکو شرکتونو د شمنو د نه عملي کېدو او نامنې له کبله ټکنی شوې دي. دغه وزارت ویاند ازادي راډیو ته وویل کوم شرکتونه چې په خپلو ژمنو کې پاتې راغلي دوی ور باندې یو لړ بندیزونه لګولي دي. د دې موضوع په اړه د واصل وصال راپور واوري.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د لویو قراردادونو د پلي کولو په برخه کې د شرکتونو لخوا په وخت سره د شمنو نه عملي کېدل نامنی او یو لړ تخنیکی ستونزې هغه عمده لاملونه دي چې د دوی د کارونو مخه یې ډب کړې ده. د دغه وزارت ویان زبی الله سروري د شنبه پورس ازادي رادیو ته ویل چې د وړو قراردادونو په برخه کې د دوی کارونه خبر مخ را باندې، خو د لویو قراردادونو په برخه کې دوی له یو لړ ستونزو سره مخ دي.
اکثر وړو قراردادونو دي چې ودانیزو ټوکو قراردادونو دي، هغه کارونه وخت په مختی شکل د وزارت د خوا سرل کیږي، هغه کارونه پر مخ دي. خو په بعض لویو قراردادونو کې فعالیتونه څه ټکنې شوي دي چې خپل مختلف عوامل لري، هم نه امنې بي سوباتي دي لامل شوی چې هلته مشکلات رامنځته شي، او ترڅنګ نظارتي موضوعات دي چې هغه تړون کوونکي نه دي توانېدلي خپل ژمنې په خپل وخت ترسره کړي او تطبیق کړي.
خغل سروري وایي هغه شرکتونه چې په خپل ژمنو کې پاتې راغلي دوی پرې د یو لړ فشارونو ترڅنګ بندیزونه هم لګولې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د قانونو د سار بنسټ چې د افغانستان د روڼتیا سار بنسټ په چوکاټ کې فعالیت کوي، سمو د وړاندې د افغانستان د قانونو په برخه کې د پراخ فساد خبره کړې وه او ویلي وو چې د قانونو او پټرولیم په وزارت کې د سرپرستۍ دوام او د قانونو د عوایدو په راټولولو کې د مالی وزارت مدیریتي ضعف د افغانستان د قانونو د کیندنې په وړاندې یوه بله لویه ستونزه ده. تر دې دمخه د افغانستان د قانونو پټرولیم وزارت په خوانی وایا ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلو چې په افغانستان کې د قانونو د کیندنې په وړاندې یو مهمه ستونزه د مقررو نشتون دی چې دوی پرې کار کوي. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان هم د قانونو په استخراج او د لویو قراردادونو په برخه کې د فساد خبره کوي او له حکومت غواړي چې په دې برخه کې د مافیایي کړیو مخه ونیسي. د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد اکبر د شنبه پورس ازادي رادیو ته ویل چې لا یو اړخه د قانونو په قراردادونو کې فساد موجود ده، او لا بل اړخه زورواکي په غیر قانوني ډول د قانونو په کیندنو لګیا دي.
ډیر معادن د متاسو طالان شو، هغه یو خو په دې قراردادو په صورت کې دي چې په هغه کې فساد موجود لرلو، بل فساد دوی دغه ده چې زورواکي او په سره مافیا د بدون دې غیر کوم قرارداد اخستوي خپل سر د دغه معادله نه دوی استفاده کوي.
خغل اکبر وایي حکومت ته پکار ده چې د قانونو په برخه کې خپل پاملرنه ډیره کړي او په دې برخه کې د مافیایي کړیو او فاسدو افرادو مخه ونیسي. دا نوموړي په خبره کا حکومت له خپل طبي زیر مسخه په سمتوګه ګټه واخلي، نو د افغانستان طبي زیر می افغانستان په ځان بسیا کولای شي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ساعت 8:22 دقیقې دی. په یاد لرې نن یک شنبه ده، او هر یک شنبه له نیمو تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو دی. نن په دې خبرونه کې د ځنګلونو او ونو په اهمیت خبرې کوو. ولې په افغانستان کې خلک ورته توجه نه کوي؟ هله ده چې سر له اوسه د افغان بیسیم د 1903 شمیرې له لارې په دې اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. ستاسو نظرونه به په میکروفون ستاسو خبرونه کې له نورو اوریدونکو سره شریک کړو. اوس په هم صالح محمد صالح درته وایي چې د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي.
د نړۍ زیاتو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو هلمند ته د امریکا د سمندري ځواکونو پر ستنېدو لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. کاناډایي آنلاین خپرونې ډیجیټل ژورنال په دې باب لیکلي، د امریکا د سمندري ځواک شاوخوا 300 پوځیان را روان پسرلی د ناټو تر مشرۍ لاندې له ماموریت سره د همکارۍ لپاره هلمند ته ځي. دغه پوزیان به افغان ځواکونه روزي او سلام مشورې به ورکوي. ډیجیټل ژورنال خبرونه لیکلي د امریکا سمندري ځواکونه په 2013 د کال له هلمند هغه وخت وتل چې ناټو خپل اکثریت ځواکونه له افغانستان وېستل او د وسلوالو طالبانو په وړاندې د جنگ رهبری افغان قوه واخیسته. د خبرونه په حواله د محل په افغانستان کې د امریکا 8000 او 400 پوزیان ډیر دي چې ترڅنګ به د سمندري ځواک شاوخوا 300 پوزیان هلمند ته ستنیږي. خبرونه د سمندري ځواکونو د اعلامیې یو برخه راخسته چې پکښ ویل سیبي دغه سمندري ځواکونه به د 2013 میلادي کال په پسرلی کې په هلمند کې ځای پر ځای سي چې د ملي اردو په 215 میوان خلو اردو او د پولیسو په 515 زون کې د سرتیرو او پولیسو کلیدي مشران وروزي او سلام مشورې ورکړي. امریکایي ورسپانې سټارز اند سټرایپس هم په خپل پرونی غنې کې همدې موضوع ته کتنه کړې او د سمندري ځواکونو دی وی ویاندې کته کوکرت په حواله لیکلی چې په هلمند کې د امریکا د سمندري ځواکونو د ګمارنې غوښتنه د امریکا مرکزی قومندانۍ کړې ده. د هغې په وینا دغه ځواکونه به د هلمند هغو سیمو ته ستنیږي چې د تیرو لسو کلونو ډیره برخه موده یې هلته فعالیت درلود. سټارز اند سټرایپس ورسپانه لیکي د سمندري ځواکونو لومړۍ جوپه په 2001 میلادي کال هلمند ته داخله سوه، خو په 2008 میلادي کال کې یې شمېر زیات سو او د 2014 میلادي کال تر اکتوبر میاشتې پورې په هلمند کې دیره وه. ورسپانې هلمند هغه ولایت یاد کړی چې د وسلوالو طالبانو او د امریکا تر مشرۍ لاندې د ائتلافي ځواکونو ترمنځ سختې جګړې پکې سوې دي. د لیکنې په حواله په هلمند ولایت کې د سمندري ځواکونو د سلګونو غړو په ګډون د ناټو تقریبا زر تنه پوځیان وژل سوي دي. ورسپانې لیکلي وسلوالو طالبانو په هلمند ولایت کې له 2015 میلادي کال راهیسې په پرله پسې ډول ځینې تحرکات درلودل، خو اوس یې څو ولسوالۍ په لاس کې دي. سټارز اند سټرایپس ورسپانه لیکي په دې ولایت کې افغان امنیتي ځواکونو ته هم سخت تلفات اوښتي دي. په لیکنې کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن خبرو ته هم اشاره سوې چې ویلي دي افغان حکومت د افغانستان د 1.5 میلیونی نفوس پر نږدې 40% برخه مستقیم کنټرول لري، حال دا چې د 2014 میلادي کال په پیل کې دغه اندازه 80% وه. د ویلي وسلول طالبان په ځانګړي ډول په هلمند کې ډیر فعال دي او له قاچاق کوونکو سره د تریاکو په کاروبار کې هم برخه لري.
د ختیځ سیمې مدني فعالانو او فرهنګیانو د یوې اعتراضي غونډې له لارې د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي او د قاچاقبرو د محاکمې غوښتنه وکړه. په دې اړه له ننګرهار د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواري راپور واوري.
د ختیځ سیمې په لسګونو مدني فعالانو او فرهنګیانو د یوې اعتراضي غونډې له لارې پر مرکزي حکومت غږ وکړ چې په هیواد کې د ځنګلونو د قطع کولو او د لرګیو د قاچاق پر ضد جدي اقدام وکړي. دغه اعتراض کوونکي چې د شمې پوره د جلال آباد په ښار کې سر راټول شي وو د ځنګلونو د قطع کوونکو او د لرګیو د قاچاقبرانو پر ضد پر خپلو سینو شوارونه زړولي وو او دا رنګه د مدني حرکت په توګه د نختر تنکۍ ونه په دار کړی و.
په دې کې موږ یو د نختر نیالګي هغه په دار کړو او زمنګ د دغه اظهار نه یا د سیمبولیک احتجاج نه غرض دا دی چې په افغانستان کې چې په اوس وخت کې یا د مخ کې نه دغه د ځنګلونو چې هغه د ټول افغانستان سرمایه ده کوم په غیر قانوني شکل چې د دې وهنه روانه ده او دا یو مافیایي شکل ور دغه کړی دی خپل کړی دی نو د دغه غیر قانوني چلن مخه ونیسی.
په ورستیو کې په هیواد کې مختلف سیمو کې ځنګلونه وهل شوی چې ټولو ډیر په کونړ او پکتیا کې ځنګلونه وهل شوی دي. په ورستیو دوو کلونو کې چې په کونړ کې څومره سیلابونه راغلي دي ورانه یې په 1300 کلونو کې ساره نه لري.
په ټول افغانستان کې د ځنګلونو د وهلو مخنیوي وشي دا کار جدي ګواخت افغانستان ته د سیمې ته د چاپیریال ته.
اعتراض کوونکو په پای کې یو پریکړلیک هم د ننګرهار له ولایتي چارواکو سره شریک کړ چې پکې د اساسي قانون 15 ماده د تطبیق وختونه شوی و. د اساسي قانون په 15مه ماده کې راغلي چې دولت د ځنګلونو او عامه شتمنیو پر ساتنه مکلف دی. دا رنګه د اعلامیې په بل ماده کې په ځانګړي ډول د کونړ ځنګلونو قطع کوونکو قاچاقبرانو ته د سخت سزا غوښتنه شوې. د ننګرهار والی محمد ګلام منګل اعتراض کوونکو ته ډاډ ورکړ چې د دوی غوښتنې به د وزیرانو شورا، امنیت شورا او تر ولسمشر رسوي.
زه به ان شاء الله تاسو دغه غږ دغه مدني غوښتنه او دغه غږ به ان شاء الله د سیمایي ځورګانونو د خپلواکۍ درې تر مشرتابه پورې امنیت شورا او خپل د ولسمشر تر دفتره پورې رسوم.
د ځنګلونو د قطقونکو قچاکبرانو پر ضد د مدني فعالانو او فرهنګیانو خبرګونونه داسې محل راپورته شول چې د تیرې یوې اونۍ راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې د کونړ ولایتي چارواکي او د دې ولایت ځینې استازي د کونړ د ځنګلونو په قطقولو او قاچاق ښکېلو بلل شول.
و هم اوریدل چې په ننګرهار کې مدني فعالانو د ځنګلونو د قطع کېدو په خلاف احتجاج وکړ. ستاسو په نظر ځنګلونه او ونې څومره اهمیت لري؟ که غواړئ په دې اړه نظر څرګند کړئ. له لنډو خبرونو وروسته مایکروفون ستاسو دی. خو اوس یو بله موضوع. ډونالډ ټرمپ ویلي له روسیې سره د اړیکو شوالی ښکار دی. هغه دا خبره په ټویټر کې یوه ورځ وروسته له دې وکړه چې د امریکا متحده ایالتونو یوه استخباراتي راپور څرګنده کړه چې د روسیې ولسمشر په خپله د امریکا په انتخاباتو کې د ټرمپ په ګټه د بری کمپاین امر ورکړی وو. د دې موضوع تفصیل سفی الله ستانیک زړه وړاندې کوي.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا له روسیې سره د اړیکو په خوالی ټینګار کړی دی. هغه دا ټینګار یو ورځ وروسته تر دې وکړ چې د امریکا متحده ایالاتونو په یو استخباراتي رپورټ کې راغلی و چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپله د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر مهال د ډونالډ ټرمپ په ګټه د سایبری کمپاین د ترسره کولو امر کړی و. ټرمپ پرون سهار په دې اړه ټویټ وکړ او ویل چې له روسیې سره د ښو اړیکو لرل یو ښه کار دی، بد کار نه دی، یوازې احمق خلک به فکر کوي چې د ښو اړیکو لرل بد دي. د ټرمپ دا تازه وعده له مسکو سره د اړیکو د ښه کولو په خاطر د هغه له پخوانیو څرګندونو سره سمون خوري. د ډونالډ ټرمپ د پرونی ټویټ د لیکنې بڼه د هغه د وړمې ورځې له څرګندونو سره چې د امریکا د استخباراتي رپورټ تر خپرېدو وروسته وکړي تفاوت درلود. ټرمپ تر دې مخکې په یو بیان کې له خپل ټیم غوښتي و چې د جمهوري ریاست په لومړیو درېیو میاشتو کې له سایبري حملو سره د مبارزې او د هغو د بندېدو په خاطر یوه طرحه جوړه کړي. کرملین تر اوسه پورې د امریکا متحده ایالاتونو د استخباراتي رپورټ په اړه څه نه دی ویلي، خو په لندن کې د روسیې سفارت پرون په یو ټویټري پیغام کې دا رپورټ خندونکی بللی دی. خو د امریکا د کانګرس ډیرو مهمو ډیموکرات او جمهوري غوښتونکو غړیو د امریکا د یاد استخباراتي رپورټ موندنې سمې بللي او اوس وخت د سنا جرګې درې بیلې کمیټې د سایبري کمپاین د څېړلو په حال کې دي. د امریکا متحده ایالاتونو د تازه استخباراتي رپورټ موندنو د 2016 میلادي کال په ولسمشریزو ټاکنو کې پر ډیموکراتیک کاندید هیلری کلینټن د ډونالډ ټرمپ بریا تر سیوري لاندې راوستي ده. تمه ده ښاغلی ټرمپ په دوو اونیو کې دننه د امریکا متحده ایالاتونو د 45م جمهور رئیس په توګه لوړه وکړي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:30 شوې. وړاندې مایکروفون ستاسو خبرونه لرو، خو اوس د دې سات لنډ خبرونه. د فراه والی وایي دغه ولایت ته د بهرنیو سرتیرو په ورتګ سره به افغان پوځیان د وسلوالو مخالفانو په ځپلو کې لاس بری شي. د فراه سیمه ایز چارواکي وایي په بکوا ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو په خپل منځي نښته کې لاستنه وژل شوي دي. د نورستان د دوو ولسوالیو د امنیت د ټینګښت لپاره اتیا تنه سیمه ایز پولیس منظور شول. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی شاپور زادران تیره شپه له یوې وسلوالې حملې روغ ووت. ترکیه ته نږدې د سوریې په سرحدي ښارګي کې د تیلو د یوه ټانکر په چاودنه کې په لسګونه تنه وژل شوي دي. امریکایي څارنوالانو یو تن د فلوریدا په هوایي ډګر کې په خلکو د ډزو په تړاو رسمن تورن کړ. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ له روسیې سره د اړیکو پر شوالی ټینګار کړی دی. د مقدونیا د البانی توکمو لویو سیاسي ګوندونو د دغه هیواد په سیاسي چارو کې د ډیر رول غوښتنه وکړه. او بریتانیایي ساینس پوهانو خبرداری ورکړی چې د انټارکټیک کنګلین غر د دوه ټوټې کېدو په حال کې دی او دا به د نړۍ تر ټولو لوی کنګل وي چې ماتې شي.
سرخط خبرهای این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. افغانستان از جمله کشورهایی است که طبیعت تقریبا دست نخورده دارد. در اکثر مناطق کشور کارهای کمی برای حفاظت از محیط زیست صورت گرفته، همچنان به طبیعت توجه کم شده. با آنکه مردم در مناطق مختلف کشور به طبیعت توجهی ندارند، باز هم آن را گاو ناگاه آسیب میزنند، خصوصا بر درختان، نالها و حتی جنگلها و قطع درختان. فرهنگ نالشونی با آن که برای سالهای زیاد در افغانستان از بین رفته بود، در چند سال گذشته بهبود یافته، اما باز هم چالشهایی در این راستا وجود دارد. همواره گفته شده که با طبیعت مهربان باشید که با شما مهربان باشد. بنانچه اقدام برای حفاظت از طبیعت، خصوصا جنگل ها، درختان و نال ها در افغانستان مهم است. اینها برای حفاظت از محیط زیست، جلوگیری از گرد و خاک، سایه، حاصل میوه و بسیاری بخش ها مهم دانسته می شوند. از شما می پرسیم که آیا در منطقه تان تهدید بر نال ها و درخت ها و جنگل ها وجود داره؟ در این مورد برنامه میکروفون شما را امروز اختصاص داریم. از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی و عصمت ساروان با همین موضوع میزبان شما خواهیم بود.
بله، لکه سرنگه چه نعیمی تاستا وویل نن موضوع داره چه زنگلو نوونی تمره اهمیت ستاسو لپاره لری. ظاهران خود اسی معلومی شد چه اکثر افغانان دیده پروانه کهوی چه پاینده که با دوی لپاره سکیجه یا دوی دی اولادون و راتون که نسلون و پا غم که ندی او دوی وست غم کهوی چه وست ونقطه که او زان پی تود که یا پخلای پی وکری او دوی زنگلونو هم دست پروانه کهوی لکه زنگ چنن سبا او رو پا کنر که زنگلونو بدریغه و حل شوی دی پا نورو سیمو که هم دستی نایمی سب کم بله. فکر وی پا بادغی ساو زنو نورو ولایتونو که دوی پستی ونی نصرف چه ونی و حلی حتی رشی هم لبیخ استلی چه پاینده که هم شدین نشی. نو اکثر افغانان پا دی فکر که ندی چه سبب څه کیږي یا دوی راتلون کې نسلونه هم پدې کې حق لري د نن ورځ په فکر کې دي سبب په فکر کې اکثره
خلک نه دي
لیکن کچرته څوک د سبب فکر کوي شاید ګټه تر ډېره زیات وي کنه یو څه په ځان فشار قبول کړي سبا کېدای شي ډېر ښه ژوند ولري نو ونی خو لکه څنګه چې پوهان وایي ساينس پوهان وایي ډېر اهمیت لري د هوا په شوالي کې د وچکالۍ په ختمېدو کې د وچکالۍ یو علت هم دا بلل کېږي د سیلونو پراتک د سیلونو ډیره مخم دغه ځنګلونه نیسی نو هله د چې په دیاره نظر سرګن کی سر له اوسه کول شي چې د افغان بیسیم د 1700 شمیرې لاري نظرونه راوستو یو یا هم د ټلیفون شمیرې دی 0993 1540 او 0923 1555 که څوک انټرنیټ او سکایپ لري په سکایپ کې زموږ پته ده radio.azadi.
بله، و اگر سیم کارت افغان بی سیم هم دارین به شماره 818 برای ما میتونین پیام های کوتاه بفرستین. بعد در یو پشتو موضوع برنامه را دانستین، نام و محلتان را هم در پیام هایتان ذکر کنین. و ساروان صاحب، یک چیز دیگر هم از شنونده ها میخواییم در برنامه حاضر که علاوه به ای که انتقاد های مطرح میشه که دولت به ای توجه نکرده، نمیدانه مسئولین توجه نکردن، روی مسئولیت های فردی هم بیاین که مسئولیت های فردی شما چیست در قبال حفاظت از امی جنگل ها، درخت ها، نال ها که بدون شک برای آینده، برای نسل آینده، برای سالهای متمادی در افغانستان خیلی با ارزش خواهد بود. بریم سروان سب بشنم
او دولت خونشی که ولی چی پهره ونم بندی اسکر بودروی یا پهره ودروی نو ور بشو آوریدون که تا دی تلفون للاری را سردی لوگو منندوی چی پیغامون را رسیدیلی دی او لای هم راستوی میربانی که وی دی تلفون للاری
بفرمایید.
بارز سلام ادب خدمت شما جاوید نعیمی اسفار فاروان و تمامی شنوندگان رادیو آزادی. خالد نیازی هستم، مخبرون امرتون.
بفرمایید.
تشکر از شما، تشکر از موضوع زیبا و جالبتان. البته در قدم نخست پیرامون و اهمیت و جایگاه جنگلات در یک محیط و بعدا نیم سرمون مسئولیت های اشخاص افراد فردی یعنی چی رول می داشته باشند. ببینید که جنگلات در یک محیط و جنگلات برای محیط نگوی و تمامی موجودات زنده دارای اهمیت نهایتا زیاد بردش می باشد. قرار امی راپورهای امی گزارش‌های سنزدانان امروز که ما شما می‌بینیم یک هکتار جنگل میگه سالانه در حدود 21 تن اکسیژن را در طبیعت آزاد می‌سازد. ولی یک گاش که آن اشخاص افرادی که دست به چنین کارهای بی‌رحمانه می‌زنند که اینها سر جایگاه و ارزش یک جنگل و نبات بفهمد. جنگلات در حقیقت عنصر حقیقی و پناهگاه امنی برای تمام موجودات یک ناحیه یک حلقه به شمار می‌رود. برای تصفیه هوا، تولید میوه و ده‌ها و صدها فایده های دیگه البته در پالی دارد، چون که حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم فرمودند که حتی اگر روز قیامت هم آمدنی است نهال بر دست دارید باید که شما یک نهال را غصب کنید. ببینید از پرندباب گرفته حیوانات، انسان ها و تمام موجوداتی که در یک ناحیه می باشد و زیبایی و آب و هوای یک منطقه این جنگلات چی میکند دارای ارزش فوق العاده است. نه برای اشخاص افرادی دولت هم مسئولیت دارد و همچنان اشخاص افراد محل هم مسئولیت دارند. دولت باید که برای جنگلات، غرس و بالاخره تکثیر و ترویج نباتات باید که مدیریت سالم داشته باشد. ولی متاسفانه مثل که در تمام بخش‌های مدیریت ناکام است، در بخش زیربنای جنگلداری مناسب و منظم هم البته مدیریتش ناسالم است که تامین امنیت، همچنان تکثیر و ترویج، اصلاحات وسایل البته زراعتی در مجموع باید که آبرسانی برای جنگلات نگهداری سالم داشته باشد. ولی متاسفانه ما شما می‌بینید که وضعیت از چه قرار است. نیم اصل رول مردم دارد. زمانی که ما در یک ناحیه زندگی میکنم در یک جای اندو دور و بر جنگلات چی مثمر است چی غیر مثمر است، او چی از ما است چی از دولت است، ما مسئولیت دارم که ما اشخاص افراد تخریبکار مضر جامعه که میان دست به همچین اعمال قطع جنگل میزند ما مانع شده میتوانم. و اگر کسی مردمای محل چنین کار بکند، نه دولت نه قاچاقبر نه توریزم هیچ کسی نمیتواند که جنگل را قطع کند. پس مردم نقش اساسی دارد که ما اشخاص افرادی که میان اولا خودشان مانع، اگر خودشان نمیتوانند بارگانه امنی و امنیتی البته اطلاع بدهد تا باشد جلا و مانع چنین اشخاصی که واقعا تخریب و جنگلات را میکنند در حقیقت نابودی قطع حیات میباشد و بالاخره باید سالدگی آب و هوا میشود تا باشد که جلوگیری از جنگلات و حفاظت و نگهداری شود. تشکر از شما.
مننه. سلامت و سینی عزیز. بله اوریدون که لروزن معرفی که آزادی رادیو.
بفرمایید سب رادیو آزادی است. مهربانی کنین سب.
متاسفانه دوی خبری و نکره لکه چی خبری و که لا هم چانس را خیر. بله اوریدون که تبا نوبت ورکو آزادی رادیو ده.
بفرمایید سب رادیو آزادی است.
سلامونه نیومانی تاسو تا تخنیکی همکار تا طول همکارانو تا طول همانو تا سیداری زازه هم
میرابانی که میرابانی که زازه سیب
تروان سیب این پاکتیا خوی و زنگلی سیما دا این دیر پیویار گونگا گرون را رو خلابا دا مرغا دا وست یو دو درو کالو که این دست ظالمان دا واتلی چی پخوا بگر را تو برون روی ور پاسی خستی واری بوی وست خو این سینس تکنولوژی دا بس دا ظالمان راشی پی بس ماشینو دی و مل تی در تا توٹی توٹی ام کی وارو وارو ام کی لبا دا مرغا طولی تا بایسا مکره دی زمانی دی پکتیا دی سمیز چارواکونا و والینا و دا دی هاریو بلسوالای دی دی آخونا دا خیل دا دی زنگلون و مخنی و ویو کی آنو پخوابو یعنی خلقو کرل اکسا نیوز لبا دا مرغا کرلو و رانوالو تا جوریو خو او نا کرلو و رانوالو تا ملماتا دا.
بله زازه صاحب، اما قومونه ولی دیدی مخنه نیشی پا زنگلونو متاسفانه چی تلفونی قطع شو. بل اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی
رو بفرمان سب رادیو آزادی است نه تماس از شنونده هم قطع شده. سروان سب من شماره ها را اعلان میکنم یک بار دیگم 0799-203-540 0799-203-540 و 0700-822-755 0700-822-755 اگر به اینترنت دسترسی دارین. خدمات اسکایپ مجانی است، میتونین از او طریق بر ما زنگ بزنین. آدرس ماست رادیو نقطه آزادی، رادیو دات آزادی. بریم به شنونده هست طریق تیلیفون.
مهربانی کوسی.
مهربانی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. سلامت و سلام.
زه خو کنه دا اول کې په دې کې دا وزارت ډېر غټ شو دی باید هغه ولایتي ځنګلونه لري دا چې والیان ورونه لګي چې خپل تجاران دې دغه کاروبار دې دغه کاروبار کوي. موږ دومره اورېدلي چې څنګه کې دا چې والی صاحب لګل چې خپل دې چتراس دې ډېر شکل او تجارت دې وکړي او بل دې مخه ډېر آسان ور کیږي په هر موټر کې چې دا ګیر څه باید دولت هغه موټر ضبط کړي.
بله
چې په دغه ځای کې ویلان وته وکړي د ضروري باندې نه حکومت کېږي نه څنګه لري دې کارونه چې لاس
بله بله سب دا خبر خو سعیده چه حکومت مسئولیت ده چه فکر کو چه خلق قومونه دوی هم مسئولیت نلری؟
ولی خلق خو دسته که دا حکومتونه با دیانه ولی حکومت چش لفارده خو حکومتی دی لفارده ده چه بعضی خلقو دی فاولت که دی بعضی خلقو مخوانی که شعره دی ولیس هم فزیانی دی وطن هم فزیانی کرده هاچی نوانه خو ولیس دو دار دی حکومت ملیت سکه ولی وردود سکه ولی خویز که در شای بمنه
ولی حکومتونو که یا مشکل یا مشکل شته یا مشکل داره چه مثلا پا شارونو که شاروالی وینی هر کالش دی لیکن اما ماشمان و اما سیم خلق شاریانی برته متوی و بنور کوی نو حکومت لوگو سر چو که
حکومت باید دا چې وکړي چې بس هر چا ځنګل وواږو یا ګیر سو موټر یې زد شي لاسو پښې ورپکې کړي او د خلکو لپاره یې برات کړي او داسې زاریو باندې دا کارونه نه کېږي نن یې پلانې جای کې پلانه نیولی ده بیا بېرته توشې باد خوشې چې په زاریو باندې په هېڅ وخت په افغانستان کښې یو دیکتاتور حکومت د هر ښار په هر ښار کښې لاسو پښې ونه زړېږي او خلک یې عبرت وانخلي په بدو کارو باندې دا لچ په ناکه باندې هغه کارونه چې د ولس او د وطن په زیان وي خلک عبرت وانخلي په زاریو باندې فکر نه کوم چې حکومت او دا کارټور ناکام شي.
صحیح ده، ډېره مننه چې نظر مو څرګند کړو.
تشکر. یک شنونده دیگه هم در خط تلفون داریم، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است.
بله، سلام علیکم.
و علیکم السلام.
علی زین د هلمند څخه خبره کوم.
مهرباني کوئ.
سلامونه ستاسو اورېدونکو ته رسوم.
سلامت
اوسئ. زما مطلب په دې ملي شتمنیو کښې دا دی چې په دې 40 کاله کښې د ملي شتمنۍ لوټ شوي دي یا خرابېږي یا ځنګلونه هر څه چې دي په دې کښې هغه خلک لاس لري چې هغه په حکومت کښې لاس ونه لري، په حکومت کښې قدرت ونه لري، هغه دغه ملي شتمنۍ نه شي لوټولی، غریب یې نه شي لوټولی، د وطن سړی نه شي وړی، بل سړی نه شي وړی، دا غټ غټ قدرتونه غټ غټ لاسونه په دې کښې لاس لري. حکومت هغه په دغه حکومت کښې هم دي نو مخنیوی بې څوک وکړي کم یو دوی وکړي مثلا اوس کونړ دغه دي خو ګرده دا وکیلان والیان قومندانان ورسره شریکان دا ځنګلونه وي نو مخنیوی یې په چا کوي؟
بله سیده، مننه، سلامت اوسئ. کوردی ودان چه نظر مو څرګند کړو، بل اورېدون که همشته
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
وروره مخکې مې تماس قطع شو، څه پوښتنه مو لرله؟ زه تلارې یم.
سید عارف صاحب، اوس ما هم پوښتنه هېره ده چې پوښتنه څه وه؟ تاسې د آریوب ځاځي خبره کوله. ما زما پوښتنه دا وه چې را په یاد شه چې مال قومي مشران او قومونه په دې برخه کې څه کولی شي؟ دوی ولې مخه نه نیسي؟ دوی په جرګو مرکو کولی شي، په غونډو کولی شي چې د هغو عناصرو مخه ونیسي چې ځنګلونه بې درېغه وهي؟
هغه کاروان صاحب زمونږ د کلي او د قوم مشر ملک صاحب حضرت خان سره هغه کړه، دا به جواب درکړي. السلام علیکم کاروان صاحب.
وعلیکم السلام، مهرباني کوئ صاحب، زما پوښتنه مو واورېدله.
قربان دې شم چې ته تخیر روغ جوړ وي.
سلامت
اوسه. تا دا خبر وکړه چې د جرګو د مرکو د خوانه.
بله. او څنګه
قربان دې شم، مونږ خو په خپله دلته په تالار کښې جرګې او مرکې په ولسوالۍ کښې مونږ دا ټولو افرادو اشخاصو ته دا ویلي دي چې پیرانو تاسو به غر نه کته کوئ، ځنګلونه به نه کته کوئ، تاسو کوشش وکړئ چې د وړو نیالګي را وړئ او په ځمکه کښې خښ کړئ. هر کال مونږ زراعتي ډکې را وړو او د خلکو ته یې توضیح کوو. انسان هغه مخکېنی وخت چې کوم و هغه اوس نه شته دی. اوس مونږ په خپله په دې کلي کښې دا 15 کال ووتل چې مونږ پابندي لګولی دی او محلي رباکۍ م هم نه دی نیولی او ورته زړه مو دی چې محلي رباکۍ ونیسو او که دولت چېرته مونږ سره دا همکاري وکړه دغه دغه رباکي ته یې چېرته معاش راته مقرر کړو نو ډېره ښه ده. کنې مونږ هر وخت په ولسوالۍ کښې دا ټولو افرادو اشخاصو ته دا عذر خواهي کوو چې وروره تاسو به ځنګلونه کته کوئ نه، تاسو کوشش وکړئ چې نوي نیالګي کښېنوئ.
بله صاحب، ډېره مننه، سلامت اوسې. کاشکې په هر ځای کې خلک او قومي مشران همداسې فیصلې وکړي او عملي کړي.
بله، بدون شکی خیلی ها مهم است که بر مردم آگاهی داده شود از طریق تمام بزرگان قومی، عالمان دینی و همچنان افراد که در اونجا حرفشان مردم میشنوند در مورد اهمیت می درخت ها و نهال ها و جنگل ها که بالاخره برای افغانستان یک سرمایه ملی هم حساب میشه. بریم به شنونده ها از طریق تلفن. بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است.
عبدالسلام سلطانی از ولایت لوگر می باشم.
بفرمایید سلطانی صاحب.
ما جنگل نداریم، جنگلونه نداریم، ما احجار قیمتی داریم که توسط قاچاق برای خود دستگاه حکومت وحدت به خارج به پاکستان انتقال می گردد. آثار تاریخی داریم در معدن مس عینک که خود حکومت از بالا با تا پایین پیرهدارای راه از طرف خود حکومت و وحدت تعیین شده به پاکستان انتقال میگردد. آیا ای از ملت از ای ولس می باشد یا مالن نام سکرار کس بیاد سر بخود شما یقین کنین در تمام را فوسایی که ترتیب و تنظیم شده است یا طرف خود عراقین بلند رتبه دولتی تعیین شده است به رهبانه احجار قیمتی و آثار تاریخی از معدن مس عینک به پاکستان انتقال میگردد دیگر گفتنی ندارم ای کاش که یک مسئول از حکومت وحدت شما حاضر میکنید که ما درد دل خود به اینجا میگفتیم و سلام علیکم با سلام
تشکر سلامت باشین سب زنده باشین هرچند کمک از موضوع برنامه بیرون هم رفتین اما باز هم گذاشتیم گپ خود را بگوین یک شنونده دیگه در خط تلفن هستن بعد از او پیام ها هم هست و یک کم معلومات هم داریم برای شنونده ها بفرمایید سب رادیو آزادی است مهربانی کنین سب بفرمایید نه فکر میکنم اینا
تلفن قطع خیر پیغامونو نوبت هم دی چی پیغامونو بله. بلبلو نمیشه بخت دی چی پیغامونو بلبلو چه معلومات تا خوشتل چی ورکی
بله بله بدون شک شنونده های عزیز در تمام جهان 26.2% را جنگل ها و مناطقی که در درخت ها و نال ها تشکیل میتن البته وجود دارد
یعنی دیزمکی البته در پیادلری چی دیر برخ دیزمکی و بو آب است
بله یک بر چهارمش که ساحه زمین هست و سه بر چهار بدون شک میفهمین 75% کره زمین آب است 25% باقی مانده خشکه است و از این خشکه 26.2% جنگل هاست در تمام جهان البته و در مجموع کشورهای امریکایی حدود 45% جنگل دارن که سایش 9,640,000 کیلومتر مربع میشه
یعنی تقریبا نیمایی خوره په زنگلونو پوشله تقریبا
بله بله 45% خیلی زیاد هست و بعد از او کشورهای طرف اروپا و همچنان روسیه بخش بزرگ را تشکیل میتن که از او 13,800,000 کیلومتر مربع است البته در ساحات روسیه چون بیشترینش در موسم همیشه سرد هستند به او خاطر از جنگل ها خیلی هم استفاده زیاد نمیشه ولی در اروپا بدون شک خیلی زیاد هست همچنان در افریقا حدود 21% خاکش جنگل ها تشکیل میده در تمام قاره افریقا در ایالات متحده امریکا و کانادا 26% در استرالیا البته 19% و در هندوستان که در نزدیکی افغانستان است 24.7% پوشیده از جنگل ها است که توجه زیاد و عظمی هم گفتن در این مورد در هندوستان صورت میگیره به جنگل ها که خیلی مهم است
واقعا او یو بلشتم باید فکر وی چه په اروپا که خصوصا امریکا که هم داسی هغه سیمی چې په جنگل نه دی پوشل شوی بیا په شنی سیمی دی بیا بله. ورشوگان دی چې اصلا څوک یو لویشت خاور هم نشیدی دلی ټول سره شنه ده او د دې ځنګل ځنګلونو له برکته رطوبت زیاتیږي او ورشت هم په نتیجه کې زیات دی
بله
ښه اوس به پیغامونه ولولو چې اوریدونکو راستولې دي
خیلی پیام ها زیاد آمدن از طرف شنونده های رادیو آزادی گلمیران عثمان خیلی همکار دائمی ما از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کردند که جنگل ها هدیه خدایی و ثروت طبیعی و دارایی ملی افغانستان است گفتند در کشور ما حدود 2,000,000 هکتار زمین رسای جنگلزار تشکیل می تما گفتند با تاسف کمترین توجه دولت باعث شده تا مناظر دلچسب و پناهگاه حیوانات وحشی و پرندگان نابود شود در منطقه ما هم گفتند البته در ولسوالی نهرین بغلان جنگل های پسته در حال نابود شدن است سنا سادات از میدان وردک نوشته کرده که تمام از اینا کار پاکستان است و دولت باید از قطع جنگل ها جلوگیری بکنند یک شنونده دیگه ما آقای عبدالمتین مسروری از فاریاب نوشته کرده که جنگل ها در فاریاب در ولسوالی دولت آباد گفتن از سوی افراد سر به خود زده میشن و هیچ کس هم پرسان نمی کنه. مریم سادات هم از میدان وردک نوشته کرده که تمام بی‌توجهی از دولت است که جنگل ها از بین میرن. و نورزایی از ولسوالی بکوای ولایت فرا نوشته کرده که جنگل ها در ولایتشان خراب شده و مقصر در اینجا دولت است.
لکنده هر چخه احمد شالی که و اشنی ونی و حل د اسلام له نظره ډیره ګناه ده عبیدالله سروری له لغمان لالی شنګ ولسوالۍ څخه لیکي ځنګلونه د یو هیواد په اقتصاد کې مهم رول لري خو متاسفانه د ځنګلونو وهل په لالی شنګ ولسوالۍ کې له ډیر پخوا څخه روان دي فخر الاسلام له کونړ له غازی آباد ولسوالۍ څخه لیکي دوی وایي چې ځنګلونه په بهر رحمانه ډول پا په ولایت کې قطکی شي. لزابل څخه عبید الرحمن لیکي وای زموږ د غرونو په سیمه کې زموږ د غرونو اکثره متاسفانه چې پیغام نه لوستل کیږي، لطفا انګلیسي توري په خپلو پیغامونو کې ملیکي او مخ تر دې چې پیغام راوستوي یو ځل ولولئ چې څه مو لیکلي دي. هدایت الله له کندهار لیکي وای له ټولو هیوادوالو څخه زما هیله داده چې د محمود کرزی په شان یو ابتکاري کار وکړي چې په عینو شارګوټي کې په لکونو ونی ایشي، هر څوک چې ونی کیږي د ټولو لپاره د تقدیر وړ دی، شکر دی. فضل الرحمن فضلی له کونړ لیکي د ځنګلونو د اهمیت د په باره کې د هیواد چاپیریال پزړه پوری کوي. لافان دولت نه مې دا تقاضا ده چې د بروکسل د کومک د پیسو یو زیاته برخه دغه کارت اختصاص کړي او د قاچاق مخه ونیسي. اسد اندل میزان ولسوالی لیکي هر ځای هر څوک چې ځنګل وهي ګران افغانستان خرابوي. او متیولا لنګرهار لیکي وای زما په یادیږي چې په کونړ او نګرهار کې په خوا زیات ځنګلونه خو په ورستیو کې لمنځه وړل شوي دي.
بله، او هم به صورت غیر قانونی جنگل ها نابود میشن و چوب از اینا به خارج از افغانستان بیشتر به پاکستان قاچاق میشن و یعنی ای به خیلی زیان افغانستان هست. برای ما شنونده ها سروان سپ از طریق تلفن که چی گفتنی و پیام دارن بفرمایید. سپ رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خیلی جوره
کردی بدن مهربانی کوی لکم زای انتقاد لري او د زنګلونو مسله ده که په زنګلونو انتقاد لري یا په قطع کول کړو
مسله د مخابره وکړو خو تاسو د برنامه چې تاسو دوه چې کومه یې د پارټي وایان ډېر غږېږي، تاسو د پښتي وایان ډېر کم غږېږي، کومه برخه ورکولی کېږي؟ دا ولې یو خدا راکړه که دا سره بېله سی وای پښتو پارټي برنامه بېله وای ځانته وای بیا بخوا
دلته
خلک پښتانه دي.
خیر خو بیا تاسو زیاتې خبرې کوئ
قانونی حکومت کی نہیں ادارہ کم تو دا کارونه نه یو بند ولا شي نه کوي شي یو کارم سم نه لګای اوس دوستم دا جنسی تیرای پابل باندې کوي دوستم مطلب مخونی شي.
سید ډیر مننه کور دی ودان سلامت اوسه.
سلام ریاکشن هم دیگه هم هست.
بله واسه نیمی سه بسی نشی چی دیده پا خاطر تا خبری بس کرد.
نه ابدا تو نمیشه بگیریم چنان دارو. بفرمان سیب رادیو آزادی است.
مهربانی کوی
بفرمان سیب از طریق سکایپ فکر میکرم اصلا شنان دیمو مهربانی کنین سیب.
اکرام سیب دی سکایپ للاری ده.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
هیلا دا چجور او روغی هستی که نن خوشین یو زنه پویجم دنیاوال خو ده ده شکولا ده فاره ده ده دکوریشن ده
فاره متاسفانه سی خبری قطع کیجی سکایپ لاری هم خبری کوی
پوری اغا که ده نو خپل شکولا سره ختمی نو زید یک کسان تظاهریانیم چه ده ده پل خپل زمیر و خپل گریوان که لر رو گوری لر فکر رو که چه د دې لپاره دا غیر مناسبه ده. هغه که محلي کسان دي، هغه که د منطقه خلک دي، هغه که قومي کسان دي، هغه که چارواکي دي، ډېر د افسوس خبره ده. لږ باید فکر وکړي، لږ د نړۍ سره خو یو اړخ کې ځان پرتله کړي.
بله صاحب، ستاسو خبره په ځای ده. نعمي صاحب، یو مسله ده چې ځینې خلک به کېدی شي د فقر و نیستی و دې لپاره دا کار کوي، خو که هغه کار هم کوي یعنی ونی هم د استفادې لپاره دی چې بالاخره باید
ووهل شي. بدون شک،
لیکن په یو څه په انصاف سره که یوه ونه وهي په ځای د دوه نورې کیږدي بیا یوه خبره.
بله، نه ای که دا صد دانه موتر باربری رو بار بکنن و ببرن به دیگه کشورا. البته خیلی زیاد صورت گرفته در افغانستان، خصوصا بارها من بخاطر دارم که کاروان از موترهای باربری افغانستان که در افغانستان به نام 1620 میشناسن پر بوده از چوب چهارتراش افغانستان که قاچاق میشه.
بله، نو پدی خاطر هم خلق باید فکر وکی چه که ونی وهیم نو پخپل دی استعمال کړي، لیکن په داسې شکل سره چې دی ونی ختم نشي، ځنګلونه مصپیر نشي، غرونه مصپیر نشي، بلکې شنه پاتې شي. بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي آزادی رادیو.
بفرمایئ سب رادیو آزادی است.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهرباني
نور محمد نیمروز ولایت لارام پولیس خبر کوم.
مهرباني کوئ سه
صاحب دا خوګل رغت ملکان دي ته ملکان وای دا زنګونه نه توای کېدل.
بله یعنی ته فکر کوي چې ملکان دا کار کوي
که چیرې دولت او ملکان ته خبر ورکړي یا طالبان او ملکان ته خبر ورکړي چې دا زنګونه نه توای کوي نه توای کېږي.
صحیح ده، مننه. کوردی ودان چیلن پیغام ول درلود. بل اوریدون که همشته
بفرمایید سب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
سلام سب.
سلام، من نورالله کوثر، دکتر نورالله کوثر، استاد پانتون هستم.
بفرمایید کوثر سب.
اول خو موضوع اگر از بود شرعی ببینیم، پیغمبر حتی در جنگ اجازه نمیداد که درخت قطع نشه، بوته سبز قطع نشه. فکر کو تا شرایط سختترین شرایط جنگی پیغمبر وصیت میکرد که درخت های سبز نبرید. از طرف هم از بود دینیش اگر بگذاریم بیایم سر بود اقتصادی و بود اجتماعی و محیط زیستیش، از هر حیث بزرگترین گناه است. در این سه جهت مکلفیت داره. از یک طرف خود دولت مکلف است چه خپل دنده و خپل وظیفه ده، که دولت تنها ادارو که نسل وظیفه نده او مشغول او جنگ کول دولت و دولت ساتل دی وطن دی غیر زیرمه دی غیر هغه شتمنی ساتل. دوم وظیفه ملت است که ملت هم احساس داشته باشه در مقابل خدا، در مقابل خاک. همی که مقوله مشهور از حب وطن از ایمان است، واقعا هم پیامبر علیه السلام بر مکه میگفت که مکه بسیار دوست دارم ولی مرا میکشن مردم از خاک. به می شکل از طرف سوم وظیفه شما رسانه هاست در پهلوی از اینکه ما معلمین هم وظیفه داریم، علمای دینی هم وظیفه دارن، ولی شما رسانه ها هم باید ای بهترین کار کرده. یعنی امروز ما روز به الله قسم که دیدم گریان کردم، بسیار زیاد گریان کردم. اگر این سانه دوی افغانستان کشته میشه روزانه، همین جنگل ها رو دیدم که سیستماتیک با واسطه شبکه های استخباراتی نزدیک و دور سازمانی یافته شده قطع میشه. انشالله صدای من نیه بشننده ها.
بله بله استاد مشنیم.
فقط ما یعنی با خدا قسم که گریان کردم. ما در صفحه خود نوشته کردم، در سایت خود نوشته کردم که بزرگترین گناه هستم. منتها از بود اجتماعی و دینیش، از بخش دیگه مسائل امنیتی در پشت سر از این قضایا داخل است. متاسفانه این قضیه را مردم بسیار دست کم میگیره. این منابع نه از دولت است که اگر دولت فکر کنه که از آقای اشرف غنی و عبدالله سود نیست، این از این ملت مسلمان 30 میلیونی افغانستان است. سر از این اگر نظام طالب بیام این جنگل از